آزاده به سپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای وقت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د مخکنی جمهوری نظام له 800 زیات کارکونکي امنیتي او دفاعي ځواکونه یا وژل شوي یا شکنجه شوي یا ورک شوي او یا هم نیول شوي دي. یوناما د سیشنبې په ورځ په افغانستان کې د پخواني افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې راپور کې لیکلي دا قضیه مستند کړي او د طالبانو لخوا اعلان شوی بخښنه په بشپړ ډول نه ده عملي شوی. مخکې تر دې چې په دې اړه بحث ته مخه کړو، په دې ارتباط راپور لرو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي وقت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د 2021 کال له اګست میاشتې د 2023 کال د جون تر 30 د مخکنی جمهوري نظام د کارکونکو په اړه د بشري حقونو د نقض له 800 زیاتې قضیې ثبت کړي. یوناما په افغانستان کې د پخواني افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې خپل راپور کې لیکلي، په دې قضیو کې وژنې، خپل سر نیونې، شکنجه، ناسم چلند او ګواښل شامل دي. د یوناما په راپور کې زیاته شوې، په دې موده کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 213 پېښې ثبت شوي چې د یوناما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بندخونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته له لیږلو وروسته وژل شوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله اکس شبکه دا راپور له حقیقته لرې بللی او زیاتوي د اسلامي امارت له لورې او عمومي عفو په ټولیزه توګه عملي ده، خو مجاهد دا مني چې د انتقام اخیستو ځینې شخصي موارد شته چې په خبره یې دوی په جدي ډول څېړي. مګر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت د بشري حقونو مسؤله فیونا فریزر وایي له عمومي بخښنې وروسته د بشري حقونو نقص د هغو کسانو له باور سره چې ملاتړ یې تضمین شوی و خیانت دی او دا ښایي چې دا بخښنه په سم ډول عملي شوې نه ده.
په ټول افغانستان کې سرغړونې شوې، دوی ټول هوکړه لیکونه او د بشري حقونو نړیوال کنوانسیونونه چې افغانستان یې غړیتوب لري او اوسني چارواکي باید ملاتړ وکړي نقضوي.
د یوناما په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د عمومي بخښنې په اړه هیڅ ډول لیکل شوی سند نه دی خپور شوی او یوازې د طالبانو د مشر په توصیه بسنه شوی او له همدې امله شکایتونو او سرغړونو ته د رسیدنې په اړه هیڅ تګلاره نشته. یوناما د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکونکو د بشري حقونو نقص یو له جدي اندېښنو بوي او له طالب چارواکو غواړي چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي، د بشري حقونو د نقض مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې یې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقونو خوندیتوب تضمین کړي. په ورته وخت کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری د یوناما راپور په افغانستان کې د روانو واقعیتونو هنداره بولي. هغه ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه او افغانان باید په یو سیاسي محور کې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي.
کومې شمېرې چې یوناما ته په لاس ورغلي ډېرې کمې دي. په ټول افغانستان کې د بشري حقونو نقص روان دی. له نړیوالې ټولنې هیله کېږي چې یوازې د دې ډول راپورونو خپرول بسنه نه کوي او عملي اقدامات وکړي، ځکه طالبان وښودل چې تر اوسه هیڅ ډول تفاهم او مذاکرې ته غاړه نه ده ایښې.
له دې وړاندې هم یو شمېر بنسټونو د طالبانو د رژیم لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنو او شکنجه کولو پیښې مستند کړي، خو طالبانو رد کړي دي.
د یوناما د راپور جزئیات مو در سره شریک کړل. دا راپور یوناما د سیشن به پروسه خپور کړ او په طالبانو باندې تور پورې کړی دی چې دوی تیر یو کال په ترس کې د یوناما په وینا شاوخوا 800 کسان شکنجه کړي دي یا یې وژلي دي او یا یې هم زنداني کړي دي. د بحث لپاره مو میلمنو ته بلنه ورکړې ده چې کوم میلمانه په خبرونه کې راسره وصل شو، له هغوی سره به خبرې پیل کړو. د چارو کتونکو شینکی کډوخیل د واتس اپ لاله راسره ده خبرونه ته شرخلي. اغلی کډوخیل، د یوناما راپور کته سول وسته وي ساس په نظر دا راپور تاسو څنګه ارسوي؟
سلامونه شبال ستاسو د پروګرام محترم او اوریدونکو ته. زما په نظر باندې دا ډېر مهمه ده چې رسمي او معتبر ادرسونه په دې مسله باندې خبرې کړي، خپل اصلا هغه مستند مسایل د استادو په اساس باندې راپور جوړ کړی ده. نو زه فکر کوم چې ګرچه کوم شی چې په راپور کې راغلی دی د هغه چا چې مثلا په انفرادي شکل دا مسایل هغه کړي یا د نورو د ژورنالستانو د شخصي ادرسونه، دا ارقام ډېر نورم زیات دي. اما مهم هم دا ده چې په هر کچه باندې وي، زما په نظر دغه مسایل دي شوي دي او واقعا باید طالبان دا خبره ومني او د نتم دا مهمه ده چې اقلم یو معتبر ادرس د اسنادو په اساس باندې دغه مسله مطرح شوی او دا مسله به واقعا جدي ونیسي.
او بخښه دلته ستاسو لته خبرو دوه ټکي د پام وړ دي. یو خدای چې طالبانو ویل دي چې ځینې پیشي ممکن د دشمنیو په اساس شوی وي د یو خبره، او بل تاسو ویل چې کېدی شي چې تر دې زیاتې پیښې هم شوی وي. مخکې د خبرونې په پیل کې مو د افغانستان د پوځ د پخواني ویان په وینا هم دا خبره واورېده. هغه ویل چې دغه کسان چې وژل شوي دي تر دې شمېر ډېر زیات دی، لیکن ولې خلک همدغه مؤسسې یا هغه کسان چې ادعا کوي چې دغه تلفات زیاته وشتي دي، ولې هغوی په دې برخه کې راپورونه مستند نه وینه، ولې دا ارقام نه راټولوي، علت څه دی؟
دا خو واقعاً ډېر دقیق خبر ده او امیدوار یم چې دا خبر هم شوی وي او دا مسایل یا دقیق راپورونه هغه شریک سي له دنیا سره، له ولس سره، تر څو پورې د خلکو سره خلاص شي. اما متاسفانه شاید په مغه شکل باندې دا ټول ارقام ډېر دقیق راټول شوي نه وي یا دا ټول هغه سره یو ځای شوي نه وي. اما مهم هم دا ده کوم ادعا چې طالبان کوي چې اصل داسې مسایل نه دي شوي. یو دو مسله چې دوی وایي چې دا به کېدای شي د شخصي دښمنۍ په اساس باندې، شخصي دښمنۍ نه د افغاني د امنیت کارمندانو درلودل، نه د افغان ولس له طالبان سره، دا څو خپل شخصي دښمن پیژني. په هر صورت هر څوک له یو ادرس نه که دفاع یې کړی د وطن هم له یو ادرس نه یې کړی ده، او که دوی هغه د افغانستان له حکومت سره له ولس سره جنګېدلی له یو ادرس نه شوي چې دوی مسؤوله دي. هیڅوک حق نه لري چې څوک په انفرادي شکل، خو که د تاسو د ګروپ غړي یا د تحریک غړي خلک راباسي، شکنجه کوي، وهي، توهینوي، تحقیروي، بندي کوي او حتی وژني، باید دا خو اوس خو تاسو اوس حاکمه ډله سي مسؤلیت لري چې متهم کس باید را محکمه شي او مجازات شي. نو کله چې دوی دغه په مقابل کې بېغوري ښیي، بې تفاوتي ښیي، او تر اوسه پورې دوی د حرکت هیڅوک یو غړی په داسې یو غیر قانوني حرکت باندې مجازات شوی نه وي، نو بیا دوی څنګه دعوا کوي چې دوی د خلکو امنیت خوندي ساتل او د هر چا ژوند مسونه ده؟ دوی باید همداسې یو میکانیزم، یو سیستم جوړ کړی وای د شروع نه تر څو پورې که هر چا تخطی کوله یا په چا باندې په حقونو باندې تیری کېده، باید دوی خبرېدلی او فورا د هغه مخنیوی کولی، چون دوی هیڅ نوی سیستم یا ضمانت نه دی ورته کړی ده چې خلکو ژوند ښه خوندي واوسېږي. پس فکر کوم چې دوی باید د ټولو پېښو مسؤلیت واخلي.
په تېرو دوو لسیزو کې د ولسي جرګې له لوري چې په هغه وخت کې هم یوناما بېلابېل راپورونه خپرول، د یوناما راپورونه څومره دقیق وي؟
په دې کې شک نسته. ګورې شبر صاحب، دا ادارې نشي کولی چې صرف د یو چا په خبرو باندې یا په غیر موثقو اسنادو باندې دوی وکړه شي، ځکه چې په آخر ورځ کې د دوی اعتبار هم مهمه ده. دوی خپله سوال لاندې شي او دوی باید یو شی په اسلام دقیق اسناد او شواهد ولري تر څو پورې هغه اعتبار پیدا کړي او معتبر واوسېږي، او سبا که دوی باندې کوم ادعا کوي هغه په اسلام هغه اسناد هم شریک سي سي دا موضوع درسته ده، صرف ده یو ده غلط راپور یا نظر په حساب بانده نده شوی. نو ده خطر در رسمی ادارات و اهمیت و مواقع پامده بانده ده چه دوی ده اسناد و پا اساس بانده خبری که شواهد و پا اساس بانده خبری که دوی کلا هم صرف ده خبر یا ده چه نظر یا ده چه غلط راپور گزارش په حساب بانده اوگوی در قم نشری کوی. مازه که ویلی چه کوم اسناد چې دوی ترسیدلې دي او دوی مطمئن نسوي، ځکه دا تعداد ډېر کم کړل. حالان څه دا پیښې خو له پروس کال راسې نه له 500 نه پورته کسان وژل شوي وو، یو کال نور تېر شو او دوی اصله تعداد کافي کمتره کړل. نو دې خاطر
تاسو 500 وویل، تاسو د څه په اسناد وایستئ چې تېر کال لا تر 500 ډېر کسان وژل شوي؟
خو مختلف ادارات او مختلف کسان چې پیسې هغه راپورونه نشر کړي دي او ادعا وسوي دي نو هغوی ویلي چې له 500 نه پورته شوي، یا مختلف ژورنالیستانو په دې باندې ارقام شریکه کړي دي، مختلف خبرونه کې دا مسل راغلي. اما په دې یو رسمي ادرس یا هغه مسل معتبره وي، رسمي وي، هغوی مده مکلفیت لري چې په اساس اسناد او شواهد خبر وکړي، غیر دغه هغوی خپل اعتبار سوال نیسي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د یوناما دغه راپور له لویه سره په افغانستان کې د زور زیاتي او په افغانستان کې د خلکو د غیر محاکمه وژنو او د دغو شانو په مخنیوي کې څومره اغیزمن تمامې دی شي اغلی کړخې
او بس څنګه
کېږي مال مال د یوناما کوم راپور ور کړی دی. آیا دغه راپور چې دا خبره په ډاګه کړې ده چې دغومره کسانو سره 800 کسان یا نیول شوي دي یا وژل شوي دي، تر 200 زیات دوی وایي چې وژل شوي دي غیر قانوني، آیا دغه راپورونه د دې مخه نیولی شي په افغانستان کې تر یوه حده پورې چې دغه څه پېښې تکرار نه شي؟
که طالبان احساسی مسئولیت وی که باید چه ونیم باشه، زکر چه متاسفانه دیدوی اغا سخانگوی مغا فقط سو جملات زدی و اغا یو دوی چه دا مغرزانه دی و دا معسقه ندی دا تایید چه ونید و پا آخر روزوی چه که دیسی لشخصی ادرسون نشوی، اما ده هیچ که دوی احساس نکوی سی شخصی ادرس نتنگ تاسو دی تحریک کسان کولی سی سی داسی یو غیر قانی عمل اجراکی نو تاسو خوی مسئولیت لری. ولو که شخصی سطح بندی بی خب مثلا تاس را جکی گی تاس ول دخل کجوان خوندی نسطی ولی استاس و اغا فرمان و حکم و یا توسیه استاس و پا پلاویان و بندی یا دیتاس و پا کارمندان و بندی تحصیل نلید و تا اهمیت نلید. نو از ما پا ان بندی که دوی واقعا یا احساس مسئولیت کهی یا مسئول اداره زن گنی در مسئولیت دوی تا را جکی گی و دوی با جدی دیدی مخنیوه و بکی. اما زه فکر کوم چې دوی تومره په یو آسی پذیر وضعیت کې دي چې حتی دوی په خپل هغه جنګیالوی باندې یا هغه قانون شکن اشخاص باندې حتی بسله فشار نسی راوړلی، ځکه چې دوی خپله په ډېر یو داسې حالت کې دي فکر کوي چې دوی ته باید دوی تومره خاطر وغواړي، ولاس دوی هر څه کوي ځکه چې دوی یو داسې یو جنګ دوی ته مخ ته بوله داسې اوس دوی په قدرت تر باندې رسېدلی دي. یعنی دوی هغه خپل اول خو په اداره سوالنده ده دوی د دغه نوه د حکومتداري او زه فکر کوم کیدای شي په آخر ورځ کې د افغان ولس هغه ژوند و خوندیتوب ورته اهمیت ونه لري او لومړیتوب ورته ونه لري.
مننه. پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز تر سره وصل شو د ټلیفون لاري. جانباز صاحب تاسو خبرونه ته شرحلی د یوناما دغه راپور څه فکر کوي چې آیا د سر راپورونه په افغانستان کې د دې سبب شي چې د زور زیاتیو مخه ونیول شي؟
سلام خاله شبر تاسو ته او ټول هغه دوستان ته چې مونږ غوړي ګوري خامخا هر نوع فشار چې په حاکم ډلې چې طالبان دی او ځان ته امارتیان وایي، هر نوع فشار معقول فشار، قانونی فشار، سیاسي فشار، اقتصادی فشار په ډلې باندې نه د افغانستان په خلکو باندې باید وساتل شي تر څو چې دا تاسو په ساده پښتو ووایم چې تر څو چې دوی سمې لارې ته رابرابر شي، تر هغه چې دوی دلته په کور کې دغه خودسری وکړي، دغه مشروعیت ونه لري، طبعاً چې د دوی له هر څه انتظار کېدی شي. او هغه راپور چې ترتیب شوی دی زما په نظر هغه بیخي نسبي دی، ځکه چې لرې پرتو یو سیمو ته چې هلته حتماً زموږ پخواني هم نظامي منصوبین شته دي، هم د دولت چارواکي شته دي چې په یو ترتیب ځان لرې کړی د دغه استبداد نه، د دغه اختناق نه، د دغه فشار نه. زما په نظر دا ارقام چې کوم راشي ودی دا ټول نسبی دي کاغلی شکر، او ټول هغه آسیب پذیریګانی، هغه خطرات، هغه وحشت چې دوی خپروي، هغه آسیب چې دوی رسوي، هغه وژنې چې دوی کوي پټي وکاره، هغه ټول احتوا شوي نه دي په دې راپورو کې. دې لپاره زما نظر دا دی چې په حاکمې ډلې باید فشار وساتل شي. هماغه چې ښاغلی سفیر صاحب وویلې دوی خو همغه نوکریوالی خبرې دي چې
یعنی څه نه او بشه جانباز صاحب، څه رقم فشار ساس مطلب دی؟
هر معقول فشار که هغه اقتصادي اوسیږي، هغه سیاسي اوسیږي، هغه هم دغه ادامه د بندیزونو اوسیږي، دغه نه کاغل د دوی د تورو لستونه اوسیږي، دوی سره مستقیم دوی ډلې سره چې کوم کومکونه کېږي، یا د سې دقیق تر وایم هغه کومکونه چې د افغانستان خلکو سره بشری کېږي، هغه باید جدا او جدي کنټرول شي چې دوی خپل په جوبو کې وانه شي چې کوي دا کا. یعنی هر معقول فشار، هر سیاسي فشار، هر اقتصادي فشار، هر فرهنګي فشار چې په دنیا کې شتون لري باید د طالب په ډلې باندې وساتل شي او جاری وساتل شي، تر هغه چې دوی د اختیار سره یو مشروع حاکمیت په افغانستان کې ایجاد نکړي، د قانون حاکمیت ایجاد نکړي. نن خو په افغانستان کې خاګل شبر، یعنی زه دغه د طالبانو سیمپاتیزانو ته حیران یم چې دوی کله وایي چې امنیت راغلی ده. دا افغانستان کې که امنیت راغلی د کوم قانون په اساس راغلی؟ د دغه شریعت چې دوی وایي دا شریعت خو دې راشي تعریف نکړي چې مثلا څه رقم دغه د ازادي د فکر ان اتواله د خلکو ازادي د فکر اخلي تو ولې اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې تنوع د افکار وجود لري تو ولې احزاب بندوي اول خو ته قانون پاس کړه ته د قانون مور پاس کړه چې تا باندې اعتماد
قانون په برخه کې او بخشه د قانون په برخه کې طالبانو ویلې دي تازه د دوی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس سنگزی په کابل کې ورسنه ته وویل چې په قانون باندې کار روان دی او ممکن ډیر ژر دوی اساسي قانون هم تصویب کړي.
ګوري یوازې د یو قانون چې څو نفره ملایان سره کینی او دې ته بیا قانون وایي دا نه کیږي. اول خو کله چې یو قانون پاسه یا حتی یو طرح وړاندې کوي د مور قانون چې اساسي قانون دی هغه باید یو با صلاحیت مرجع ترتیب کی. په افغانستان کې خو دوه مرجع موږ لرو لکه لګه یو خو زموږ عنعنوي سنتي تاریخي جرګه ده لوې جرګه چې هغه ته باید استازي وټاکي چې حتی په دغه طرحې کار وکړي او بلکې د ځان ته ډېر ملایان وایي او د دین کې کداران وایي خو هغه شورای اهل حل او عقد هغه چیرته ده؟ هغه هم باید د ملایانو نه ترتیب نه شي. هغه باید د پوهو مسلکي خلکو د بازارشت خلکو متحدو خلکو د قانون پو خلکو نه ترکیب شي، نه د څو نفر ملایانو چې د دوی په خوښه ازرای شي قوانین جوړ کړي. بغیر خطر دا خبرې ډېرې پراګنده دي او ډېرې سرسری دي، فقط د اذهانو د تحریف لپاره دي، بل هدف نه لري. طالب له جامګو تښتګي کوي، طالب د کنټرول نه وته دی او هغه ژمنې چې دوی دنیا سره کړي افغانانو سره کړي په هغو باندې پابند نه دي. ښاغلی شبر
مننه جان باسب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام دی. په دې پروگرام کې مو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس عاطف مختار ته هم بلنه ورکړې وه چې هغوی عادتا د طالبانو له دریزه خبرې کوي، خو هغوی تر اوسه پورې په دې خپرونه کې نه دي راسره وصل شوي. آغلی کړوخیل که تاسو راشم، دا جانباز صاحب چې کومې خبرې وکړي، مثلا طالبان د دې په مقابل کې څه وایي؟ طالبان دا وایي چې حکومت هم نیولی دی او په ټوله دنیا کې چې چا حکومت نیولی بي خپل خلکو ته مهمه چوکۍ ورسپاري، لیکن حل لار په دې برخه کې آیا که دغه چوکۍ له دوی سره وي او همدغسې ادامه پیدا کړي؟ بیرته د یوناما راپور ته راسم، آیا دغسې سرغړونې او تیروتنې له بشري حقونو به دوام پیدا نه کړي؟
اول خو دوی په زور نه دی نیولی، دا ورته پرېښودل شوی ده. نو دوی د دې دا نه شي کولی چې دا ځکه چې هر څومره جنګ چې دوی دوام ورکړه په هلمند کې تر اوسه د خلکو حافظې خرابه نه دي. هلمند تکه تکه شوه، مو دوی ونه کړی شو چې حتی هلمند ولایت لاسته راوړي. نو دې خاطر دا مسله بالکل منتفی ده او همدارنګه اجازه را که آتا ده دوی اغا نماینده چه سهل شاینده با اغا که مویره چه منگا و اغا پیو تفاهم سر ورسده بریکن سه با جنگو نکو کنه. اینه مطلب اغا یده چه دوکی چه با بریکا تا ما تا ورک را منگا دا کار ورک. پا هر صورت دا خپلا چه امریکا فشار راول پا دی افغانستان پا جمهوریت بنده او طول امکانات ور بنده قطع کرل او پا اصلاح اداره فلج کرل. نو متاسفانه د افغانستان حکومت هم دمره فکر کنه چې هغه یو بدیل تمویل او امکانات درلودل چې باید خپل وطن ساتره. دغه تاریخي اشتباهات چې د افغانستان سیاسي نو یا مسلکي امنیتي سکتور وکړل چې اوس قیمت ورکوي. یعنی مطلب دا دی په زور نه اخیستل، څه دا دوی په زور واخیست، دا دوی ادرسته دوی نشي کولی چې ټول مملکت په خفګان ونیسي. دوی دل پر اورس هغه شو چې بعد ملا په چوکی باندې کې بل اخر د ملا اسلام معلوم شو، د ملا عدالت معلوم شو، د ملا هغه چې وشته وای هغه ولتیا معلومه شو چې په کومه حد پورې ده. نو آیا تاسو د اسلام هم دغه باندې زده کړی ده چې باید ټول ورځ خلک په شکنجه کې، خلک خوار کې، ذلیل کې، بیچاره کې، خلکو ته غوږونه نیسي، خلک باید مهمه نه دي؟ دوی خو د اسلام تم خدمت نشي کولی او افغانستان لپاره د افغانستان ورته باید مهمه اوسېږي. نن که پنځه نفر ملا په چوکۍ کېناسي یا نه ناسي دا مهمه نه ده، خب بالاخره د افغانستان خو د افغانستان د بسله ثبات او پیشرفت او د ټول مسل ډیر مهمه دي. نو دې خاطر دوی نشي کولای چې کملا راضي په چوکی باندې کینوي. لملانه دومه چوکی خو باید مسلکی او متحده او صادقه او وفاداره کسان د افغانستان لپاره هغه باید په کرسي باندې کینول شي. دومه موضوع دوی له غیر ملایي فکر او دوی د تاریخ له فکر نه بل څوک په دې مملکت کې حق نه لري. آیا په اسلام کې دیکتاتوري ده؟ غلی ده. دا مسائل دي چې اصلا نفی دي. نو دا دوی هر څومره چې خلکو سره زیاتی وکړي، هر څومره چې ولس خوار و ذلیل کړي، مطمئنه دي اوسې ورځ به دا ولس بېرته دوی مقابل کې درېږي. دوی باید دې مسئله نه لاس واخلي، نه د اسلام یو منفي وطن معرفي کې او د خپل راتلونکي سیاسي بقا او تداول لپاره دې هم فکر وکړي. یو خبر نه شي کولای چې بیا دوباره به ټول بازی پاکستان کې به دوباره پناهنده کیږي. او زه فکر کوم چې د پاکستان لپاره هغه بیا د دې ساتل به هم ورته اسانه نه وي چې وسي، ځکه چې دا سناریو بالاخره همدلته ختمیږي. نه نو ګوري چې د پاکستان فوج خپله له سوال لاندې تللی په خپله پاکستان کې او دنیا ورباندې څومره بې اعتباره شوې ده. نو که دوی هوښیار وي، زه فکر کوم دا اوسني فرصت ته د استفاده وکړي، ولس ته غوږ ونیسي. جانبا صاحب وویل چې موږ مثلا د قانون اساسي جوړول په خاطر کور قانون اساسي خو یا معتبر قانون یا پاکستان هغه اصل راهنما د ټول قوانین لپاره ده. نو په دې قانون کې خپله هغه سیستم نظام هغه سختار معرفي کیږي او بل د ولس او د چارواکو د حکومت ترمنځ د رابطه تعریف کیږي. دا خو نه کیږي چې یو طرفات رابطه بوي، همیشه به حکم به صدر کیږي، مکلفیتونه مسئولیتونه به ولس ته متوجه کیږي. د ملت د ولس غوښتنه به چیږي، د ولس وړاندیزونه به چیږي.
البته تر اوسه پورې دا اساسي قانون لا نه دی راغلی، خو البته طالبان
دا اجازه راکړه دوی ویلي دي. شبر صاحب دوی ویلي دي. نو دې خاطر از ما په نظر هغه د حل او عقد هغه به قبول دي قبول نه ده. دوی بیا هغه شپه گذاره هغه ملایان چې اصلا سواد نه لري، اصلا په دین باندې نه دي خبر راټولېږي، دا په نوم د علما معرفي کوي که واقعا موږ عالم درلودلی او هغه باجرات عالم چې واقعا غاګم ولدي. نن څنګه کولای چې نمایي نفوس له ټولو انساني او شرعي حقونو محروم کړي؟ یو چل کې حق تعلیم نه لري. الله اسلام په دې اقرا په پیغام باندې شروع شوی دا عالم څه نه مننه چې کله چې د ښځو حق له پښو لاندې کړي. دا مال پر عالم نه دی او جابر یو مزدور کس دی. نو دې خاطر هلو حق په دې خاطر قابل نه دی چې خپل ملایان راولي. البته چې ولست حقوق مثلا مطرح کیږي، د ولست ګډون، د ولست تایید، د ولست رایه مهمه ده. که قانون هرچا جوړ کړي، رایه ته د واچول سي په دې باندې رایه کیږي وسي، تر څو پورې ولست په بدون کوم ویرې او له تاسو نه په هغه باندې رایه ورکړي چې آیا واقعا د یو قانون ده چې د وطن په ګټه ده که نه ده. اوسني وضعیت ته چې ګورې، اوسني فرامین ته ګورې، اوسني وزیرانو ته چې ګورې، اوسني کړنو ته وګورې، زه فکر کوم چې دا خلک چې وزل شوي دي ډېر باندې راضي دي، خوشحاله دي. که چېرو باندې راضي او خوشحاله نه وي، یو نفر خو به محکمه کړي تر څو پورې نور ته پند شوی وای. دلته خو واقعا ویره موجوده ده.
دلته او بخشه تاسو د انجونو د حقونو مسلې ته هم اشاره وکړه. د یونما پراپور کې د مسلې ته هم اشاره شوې ده، ویل شوې ده چې بشري حقونه پرې برخه کې نقص شوې دي. لیکن همدغه د انجونو مسله، که چیرته دوی اساسي قانون جوړوي، خو دوی مکلف دي چې د مسلې ته پام وکړي او یو حل لاره به ورته پیدا کوي. آیا بیا دا
بس دوی ورته لري؟ بخنه غواړم که ستاسو خبره مې قطع کړه. دا شیخ حکیم تاسو وګورئ، دوی هغه کتاب وګورئ، هغه کتاب څه لیکلی ده. دوی خو هغه عقد کل خو همدغه قاضي قضا شیخ حکیم عکانی ده. خو مګه به لیکي هغه پرست په هغه ټیم کې ده. د هغه تعریف له عصري علومو نه شی ده.
زه خپله له دې اساسي قانون له موضوع خبر نه یم، خو لکه څرنګه چې طالبان رسنیو ته ویلي دي، دوی د ستانګزي په قول سره خبره کوم، هغه ویلي دي چې اساسی قانون که باید تعدیلات لما شروع و روز تراولو، او دای هم واضح نکره چه کم اساسی قانون. البته بخواد دوی خدا ویلی و چه ده ظاهرشاه ده وقت ده چلور شپیتم کال اساسی قانون با اغدا نافذ ده، یاو پیغی که با تغییرات راولی. مثلا تغییرات ممکن هم داوی چه شاهی سیستم ده اغدا با پا ده اماراتی سیستم بدلوی او زین نور تیک با پک زیادوی او کموی. خب هر حال آیا تر نه قانون یو قانون هم دې ته لاره نشي هوارولی چې یو څه د ځینو شخړو چې دغه اوس لکه څرنګه چې یوناما اشاره ورته کړې ده د دې مخه ونیول شي؟ جانباز صاحب ستاسو نظر.
ګوري، داسې یو قانون چې تصویبیږي چې دغه طالب پکې مشروعیت پیدا کوي او د دوی استبداد پکې یو ځلی بیا تسجیل کیږي، د دې نه ښکته چې هیڅ قانون تصویب نشي. بیا دغه خود خپل سره روان دي، هغه د هماغه کار چې کوي هغه کوي. نو که سبا دا د کاغذ په مخ راولي او هغې کې هېڅ نوه تنوع نه اوسېږي، هېڅ نوه ازادیګانې نه اوسېږي، هېڅ نوه حقوق هغه ابتدایي بشري حقوق لکه اوس چې نشته، که سبا هم په کاغذ په سر نه اوسېږي، نو بهتره ده چې همدغې لارې ته د ادامه ورکړي، همدغسې به اوسېږي او دا هېڅ معنا نه لري. بله دا چې ښاغلی شبر ګوري، دغه قدرت اخیستل زه نه پوهېږم دوی په کوم خوب کې دي، دوی گانگس دی، دوی اقدائی دی، دوی چه رقم خلق دی؟ گوره در قدرت اخیستل دا کما بسکشی نده، کما لوبه نده چه ما او گتلا او نو اوست ما پا نره او گتلا او زد حاکمیت کم دسی نده، او دسیم نده چه دا دولت یا حکومت یا در اداره کم خیرات دی چه چا تا او رسیده، او زه نور دا خیرات چاته دو خوب دا ملایان دي په دې خیراتو لکه چې عادت کړی دی، او دا خیرات یې چپ کېښی دی اوس، او هېڅ چاته نه ورکوم، داسې نه کېږي. دا خیرات هم نه دی.
جان باسر محترم، اوس پر همدغه انتقاد چې تاسو کوئ د نړیوالو له اصولو سره سم او له نړیوالو حقوقو سره سم ډېر دقیق دی، لیکن که د افغانستان په تیرو 40 کلنې مرحلې ته راشو چې کله د خلقیانو حکومت راغی دوی هم نورو ته واک ورنکړو، د پرچمیانو حکومت راغی خلقیان حذف کړل، ډاکټر نجیب راغی د تڼي په نوم باندې نور کسان حذف کړل، مجاهدین راغلل د حضرت صبغت الله مجددي حکومت چې راغی بیا پسې جمعیت راغی، جمعیتیانو د دوی ډله لرې کړله، بیشتر تو بیرته طالبان راغلل. یعنې دا یو تسلسل روان دی، یو عمومي حل لاره، خو په دې کې همدغسې له پخوا روان یو، داسې نه ده چې له یو ډېر ناشنا شتي سره افغانان مخامخ شوي.
گوی خو ما خوب دغه یوه مرحله هم تایید کړی نه ده، اگر چې تاسو په دغه تسلسل کې به زه د ډاکټر صاحب نجیب هغه دوره ترې راوکاږم، هغه ټولو انعطافاتو ته حاضر و، هغه ټول
زما له مطلب له انعطافاتو نه نو، ما مطلب له اختلافاتو و. مثلا د ډاکټر نجیب په وخت کې د تڼي ډله لرې شوله، ځینې خلقیان ترې لرې شول، د ببرک کارمل پلویان ترې لرې شول، مجاهدین ترې لرې پاتې وو، یعنې داسې یو حکومت و. په همدې برخه کې به د آغلي کډوخیل نظر هم واخلم، څه فکر کوي چې په افغانستان کې له لویه سره په دې تېرې تقریبا نیمې پیړۍ کې همدغسې یو وضعیت نه دی؟
ګورې تاسو ویلې چې مثلا هر حکومت خپل نیمګړتیا هم درلودلې، د خطر تداوم نه کړل بینالالیا، اما یوه اندازه ځینې کارونه ښکړل، مثلا که د چپیانو حکومت هم ونیسي په نجونو خو مکاتب نه وتړلې، حق د کار خو د خلکو نه و اخیستی، تا ګورې تاګ سفر خو د خلکو معنی شوې دی. تاسو وګورئ چې اجازه راکی که پام دار انګام د هغه د مجاهدینو حکومت مور ان ډیر نیمګړتیا موږ په تداوم مونږ کوو، موږ هر هغه حکومتونه چې د پاکستان او د ایران په توسعه او په رهبرانو باندې جوړ شوی پایله د افغانستان لپاره منفي ده او منفي به وي. نو دې خاطره باید نو طالبان خو له ټولو ګروپونو داسې پسله غتور کار وکړه چې نیمایي نفوس یې مثلا حذف کړلو، دوی خو له ټول نه بدتر کار وکړ، دوی خو کوم کمالات لري تاسو وګورئ، چې حتی هغه یوه ښځه حق دې نه لري چې یو چېرته حلال روزي پیدا کړي، هم هغه ته اجازه ورکړي چې سړک سر باندې کېږي او ګدایي وکړي او د نانوایانو مخ ته په یوه ډوډۍ باندې حمله وکړي. نو دوی خو له ټول نه بدتر هغه ده چې ولس وږی ده، نن ولس بېچاره ده، نن ولس شوی ده.
زما مطلب مقایسه نه و چې فرضاً پخواني او اوسني سره مقایسه کړم، زما مطلب دا و چې دغه انحصار طلبي اصلا په افغانستان کې لډیر وخت را پدی خو دود ده،
خو انحصار طلبی خو به
سیدا دموکراسي را وروسته انحصار طلبی روانه ده په یو شکل نه یو شکل تر اوسه پورې،
اما ګوره په بغه انحصار طلبی کې درسته ده ان اکثره کوشش کوي چې خپل خلک اټاله ټپل، اما خپل خلک ټپل یو اندازه تحصیل خلری، یو اندازه مثلا پوهه خلری، یو اندازه تجربه خلری، دوی خو نه پوهه لري نه تجربه لري او نه متحد دي چې کار وکړي، بلکې مثلا عقده لري. تاسو وګورئ هغه ملا له دوه درې کتابونو نه به اضافه چل وستی دي.
جان باس تاسو به هم راشم، خو له بی خبرتیا وروسته به بحث دوام ورکړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ،
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي سپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري، دا خبرونه په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ، او په انټرنیټ کې هم په ازادي راډیو .com کې زموږ خبرونه نیولی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مو د یوناما د رواني اوني د راپور جزئیات چې یو نامه په دې راپور کې ویل دي چې په افغانستان کې طالبان له واکمنۍ راورسته په تیرو تقریبا دوه کلونو کې تر 800 زیات د پخواني حکومت امنیتي ځواکونه، دفاعي ځواکونه او نور مسؤلین یا شکنجه شوي دي یا زندانی شوي دي او تر 200 زیات په دغه ډله کې وژل شوي دي. د بحث لپاره مو شینکی کډوخیل او غوث جان باس ته بلنه ورکړې. دوی په خبرونه کې راسره دي. یو شمېر نورو میلمنو ته مو هم بلنه ورکړې وه چې له بده مرخه ټلیفوني رابطه مو نه دی ورسره ټینګه شوې. د تیل خطر چې دا بحث د سراغون کو د یونامات راپور یو ورځ وروسته د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وویل چې له طالبانو سره د بشري سرغړونو په اړه حساب او کتاب د نړیوالې ټولنې د راتلونکي تعامل د پالیسي اصلي ټکی دی. غوث جان باس څه فکر کوي چې نړیواله ټولنه څه کولی شي؟
نیمه خو خو ولکه مخکې چې مې هم اشاره وکړه طالب فشار ساتل کی آن تر دې به دا فشار ورسیږي چې طالب به حتی عادي هغه کوم سفرونه چې هغه به هم پرې بند شي او کېدای شي داسې یو وضعیت بینملي ټولنه ورسیږي چې تر څو یو بل تخمیم د دوی په مقابل کې ونیول شي. دوی هغه د انزوا کاملې انزوا کندې ته وغورځي چې دوی سره هر نوع تعامل منع شي او دغه حالت ته دوی وري. دوی فکر کوي چې ځینې هیوادونه دوی سره د خپلو ګټو دپاره، البته د هغو ګټو د هغو هیوادونو د ګټو دپاره ځینې تعاملات کوي، ځکه چې ځینې هیوادونه سیاسي منافع لري په منطقه کې، ځینې اقتصادي منافع لري، ځینې انکشافي توسعي پروګرامونه لري لکه منځنۍ آسیا، ایران د اوبو د خاطر ځینې تعاملات دوی سره کوي. اما دوی اصلا په دنیا کې یو دوست نه لري دغه ډله چې اوس حاکمه ده په افغانستان کې. اما دوی په ټول سرتنبګي دغه خشونت ته، دغه استبداد ته، دغه عدم مشروعیت ته ادامه ورکوي. زه نه پوهېږم مخکې هغه لیکل خویلو چې دوی به دوه درې کتابو لوستي اوسېږي. ما ته ډېره جالبه ده چې دغه دوه درې کتابه اول خو زه شک لرم چې دوی حتی یو کتاب لوستی اوسېږي تر اخره. دا کتابونه که دوی لوستي دا کوم کتابونه دي چې موږ پرې خبر نه یو.
خیر دا خو بیل خبر ده چې دوی کې څوک لوستي دي څوک نه لوستي دي، دا د دوی کار دی او دوی به فرزند دوی به بیا سرچپه دوی به بیا سرچپه د فکر کوي چې هغه کسانو چې
بله دا په ما او تا حاکم دي، دا وایي چې موږ عقل کل استو، هغه د دوی د قاضي قضات سره کینه چې د اسمان او د ځمکې نه ګرځوي او دغه مزخرفات دغه خرافات چې د کزه مکتب ته مو پرېږده او کار ته مو پرېږده جون مکتب ته مو پرېږده، دغه ټول د هغه د عقل او د هیبت الله د عقل
تراوشه. ام دې ټکی په مننه جان بس ام دې ټکی په پریشا کل راشم اغلی کړو خیل. تاسو څه فکر کوئ که چرته طالبان لکه ریچارډ بنټ چوي چې له دوی سره باید نړیواله ټولنه خپل تګلار هتا بدل کړي د پوینا باندې، لیکن که طالبان چرته جینو برخو ته تغییر ورکړي، مثلا د جنو مکتب خلاص شي او اساسي قانون تدوین کی او ممکن یو جرګه را وغوړي او ځینې کسان پر جرګه کې برخه واخلي، مثلا په تیرو څو ورځو کې په انډونیزیا کې هم له جنو تنکراتانو سره دوی یو غونډه لرله او دغه کسان له دوی سره نږدې شي، آیا یو څه به حل لاره پیدا شي او کنه تاسو له دوی ډیر مایوس یاست؟
ګورم مهمه دا ده چې اول به ملي ټولنه واکن متحده ده د افغانستان مسلې ته چې حل شي او که دوی خپل هغه روزمرګي سیاست مخته بیایي او خپل اهداف ته مهمه
ده. خو وزیده چې متحده نه ده، وزیده
متحده نه ده، اما په دې باندې پوسی که دا وزیده په دې شکل باندې دوامه که دوی د دې وضعیت قیمت به ملي ټولنه سل په سله ورکوي. اوس که دوی په هر مشکل کې گرفتاره دي، هر هدف چې لري، هر ستونزه چې لري، هر مشکل چې دوی لري، دوی باید پوه شي چې د افغانستان وضعیت په دوی باندې هم تاثیرات مرتب کیږي، دوی به بې تفاوته نشي پاتې کېدلی. یوه موضوع د افغانستان دپاره که مکتب صرف پرانستل مهمه نه دي جناب شیبر صاحب، هغه مطالب چې په دې مکاتبو کې تدریس کیږي هغه ډېر مهمه دي، ځکه چې نو یو انسان که دومره یو مریض افکارو کس لویږي یا رامنځته کېږي، بهتره هغه نه ده چې ښه ده چې بېسواده پاتې شي تر څو پر چې واکن یو سم سیستم راځي چې په سم مسایلو باندې خبر شي. که اوسني افکار لکه څنګه چې دوی د دا رقم کسان تربیه کېږي، زه فکر کوم چې نه شي بیا د افغانستان لپاره به ګټه مهمه وي. اساسي قانون څنګه چې جامد سبل دا بهتره چې قانون نه لري، که داسې یو قانون چې دوی خپل دنیا ته وښي چې دغه دغه کبوت درلوده. ستاسو یو ماجا انتقاد دا و چې موږ اساسي قانون نه لرو، دغه موږ قانون جوړ کړ. په دې قانون کې به ټول هغه معقی وي چې ولس به مکلفه یو دوی به یو بې مسؤلیته قابل احترام یو اداره به وي چې هر رقم حکم چې صادری باید خلک ومني، غیر هغه نه بغاوت او بد سر باید پرېشي. دا رقم قانون نه بهتره چې نه قانون موجوده وي، ځکه چې داسې نشي کېدلی چې څه دوی څه رقم غواړي هغه رقم یو وي، ځکه چې هر رنګه سختریز حکومت راسي بالاخره پایله بیا نابودي ده. دوی به د افغانستان لپاره باید حکومت شي او د افغانستان کندهار فیصلے کوي. زه فکر کوم باقی طالبان سره موافق دي او مجبور دي چې هم په قدرت کې پاتې شي او منابع ته لاسرسی ورسیږي ولري او خپل هغه پلویان خوشاله وساتی. دوی زنه
یعنی تاسو چې په قندار کې ځینې کسان دي چې ډېر خلک هم انتقاد پی کوي، لکه د دوی مشر په هغوی باندې فشار راشي، هغوی له صحنې لري شي، نو مشکل ممکن حل شي. ستاسو مطلب
زه فکر کوم چې باقي کسان ولاو چې داسې ډېر متمدن او ترقي پسنده کسان نه وي، اما د خپل ګټو دپاره په دې لپاره چې په قدرت کې پکې پاتې شي، د دې لپاره چې ژوندي پاتې شي، تداوم پیدا کړي، مطمئن یم چې دوی د ځینو مثبتو تحولاتو پلویان دي.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
جنبا سپ څنګه تاسو له اغلی کډوخیل سره هم نظر یاستی چې په دې قندار کې چې د دوی امیر المؤمنین دی، که چېرته هغه پیغمبر دا تور دی چې هغه سخت دری سره که هغه له صحنې لري شي، ممکن یو حل لاره پیدا شي.
بالکل، خو کېدای شي هغه به یوازې په قندار کې نه اوسي، یو دوه کسه به په کابل کې اوسېږي، یو کس دوه کسه به په مثلا په لویه پکچا کې اوسېږي. خو د دوی تعداد زیات نه دی، د دغو ړندو بېرحمو افراطیانو سخدریزو او استخباراتي کلیو سره تړلو ملایانو کېدای شي شمېره د شپږو نه تر اته کسه اوسېږي. یعنې زما په محاسبه کېدای شي زه به غلط اوسېږم.
یعنی که دومره بیا خو نو د خوشبینی باید افغانان خوشبینه ووسی، ځکه چې که په شپږو کسانو دا مشکل حل کړي نو بیا خو کېدای شي چې ستونزه ژر هوار شي.
خوشبینی ته خو اوس نشته اساس اغله شبه، ځکه چې دغه شپږ کسه په ټول زور حاکمیت کوي او دغه شپږ کسه ته داسې یو باجراته طالب پیدا نه شي چې د دوی په مقابل کې ودري. هغه دی که عباس ستانکزی یو خبره کوي، که هغه د دوی دغه تش په نوم خلیفه یو خبره کوي، خو هسې لري یو نیم شی داسې یو اشارې تلویحان چې داسې که وشي که داسې وشي، اما هیڅوک نه وایي چې دا کار چا بنده چولی دی. دغه مذاکرات ولې نه کېږي؟ دا د ښځو حقوقو ته ولې سپکاوی کېږي؟ دا نجونې ولې مکتب ته نه ځي؟ او پلس هاو نور موانع چې تاسو هغه د شاهد استئ. دا شپږ اته کس عادي خلک نه دي، دوی ټول هغه دغه د هسته د قدرت د طالبانیزم دغه شپږو کسانو سره ده چې اکثره یې معلوم نه دي څوک دي. یو دوه کسه مثلا دغه حقانی مونږ پېژنو چې د سترې محکمې د دوی د طالبانو سترې محکمې رئیس دی، هغه نامعلوم هیبت الله او پنځه شپږ کسه نور چې نومونه یې حتی مونږ نه پېژنو. ناستی مونږ ته فرمانونه لیکي، دا خو اول خو ګوري دغه خپل مونږ ستاسو شعور ته توهین دی چې مونږ نه پوهېږو په مونږ څوک حاکم دي. په داسې حال کې دا زمونږ حق دی چې مونږ پوه شو چې زما په هیواد باندې څوک حاکمیت کوي.
مننه جانباسه،
څوک لیکي؟
مننه مننه رابشم اهل کډوخیل ته. اهل کډوخیل تاسو چې د دغو کسانو یادونه وکړه، د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی استازي زلمی خلیلزاد له بی بی سی سره په یو مرکه کې په دې ورسیو کې چې وویل، وایي هغه کسان چې په افغانستان کې غواړي چې حالات سم شي، هغوی دې له همدغو د ده په وینا منځلارو طالبانو سره نژدې شي، له دوی سره د ارتباط پیدا کړي چې په سختریزو باندې فشار راولي. آیا ممکنه ده؟
اول خلیزات فکر کوم چې د سیاو لوبه وکړه چې نه تنه چې د افغانستان په ګټه تمام نه شول، د امریکا په ګټه په وخت مهاله کې نه ده. او زه فکر کوم چې کافي ملامتي راغله، دا رقم کار مسلانه بیان چې ورکې دي لپاره چې فکر کوي چې د کوم ماموریت چې د څنګه کامیاب وخی یا بیا کامیاب شي. دا کده نور کسان چې مثلا د جمهوریت په وخت کې هغه ته پټ وادي ورکول چې موقت اداره برازي او تاسو په رهبری ترزي، هغه په دې منافقت باندې جمهوریت ملاتړین لری کل او افغانستان د ستونزو سره مخامخ یو موضوع. دو موضوع هم در ښاغلی کرزی یا ډاکټر عبدالله چې مثلا اوس په افغانستان کې د دوی وضعیت څنګه ده؟ که چیرې مثلا کرزی صاحب کوم مدرسه دعوت کیږي اجازه سفر نه لري، په داخل کې هم حق سفر نه لري او په بیرون کې خو بالکل نه لري، په څه مشکل باندې چې نورو کسانو چې معلوم دی قدرسونه چې هغوی ضمانت وکړه تر څو پر هغې ته حق سفر ورکړی شو، د هغوی هغه شتون څومره دی مثبت ارزوي چې دا نورم کلال سي په هغوی سره ښه برخورد وسي؟ نو زه فکر کوم دا رقم د هغوی تشویقول کومه ګټه نه لري، ځکه چې اوس خپله د ښاغلی متقي امیر خان متقي چې په مللي ساده سفرونه هم کوي پروتوکولونه هم اخلي، آیا واقعا د خپل مشر ته لاسرسی لري؟ آیا د دې خبر قابل د قبول ده؟ آیا هغه وعدې چې کوي دی کولی شي چې هغه عملي کړي؟ حتی کله چې دوی باندې مثلا کوم سفر نه چې ور باندې مشر په قار هم دغه د قندهار والي واسطه شو تر څو پورې مشر دی ومانه او بیا دته پیسه عفا کړې ده، ځکه چې ما هغه څنګه چې حتی دغه سراج الدین حقانی چې مثلا بیان یې ورکړه معلوم شو دی ناراضه ده. اما څه هم هغه څو کسان چې په دوی ټول باندې فشار راوړي چې ستاسو بقا ستاسو په اتحاد کې ده، دلته دوی بقا ورته مهمه ده، نو ځکه دوی له خپل هغه مخالفت نه لاس اخلي او بېرته تابع کېږي دوی بل امر مني. ته فکر کوي چې دا ملا یعقوب له پاکستان ورته واقعا قابل دی یا ځکه چې زیات مسایل دي چې دوی رښتیا نه وایي؟ یو هغه ګزارش خو همدا چې د پلار راته وتل شو همدغه پاکستانیانو له ترلاسه، نو همدا دا سړی به ښه زړه نه لري، اما نن مجبور دی چې یو فشار چې د پاکستان په دوی باندې راځي هغه ته تابع اوسي، ځکه چې د دوی د بقا موضوع د ژوند موضوع هم مطرح کیږي. نو دې خطره دغه معتدله مهم همدا ده چې څنګه دا د ګاونډي حکومت یا مملکت خصوصا پاکستان د فشار په طالبانو باندې کم شي، ځکه چې دوی مطلق لاس وهنه کوي، دوی مطلق فشار راوړي او دوی مطلق غلطه مشوره هم ورکوي که هغه مذهبي رهبران ورته جوړ کړي او که د استخباراتو د ارمی بخش ته په دوی باندې فشار ده چې دوی به سر یو موټی پاتسي، که دغه فشار له دوی نه لرې شي زه مطمئنه یم چې دوی منځ کې یو مسله قوي کیږي او دا سخت دریځ به کوي کیږي او یا به داسې دا معتدله به لري
کیږي. وبخښئ، دلته سوال دا هغه کسان لکه فرزن تاسو لکه جانباز صاحب چې دغه اوس دی طالبان په حکومت کوم انتقاد کوي، هغه کسان چې په سیاست کې برخه لري او له افغانستان بهر ووسی، هغه هیڅکله هم سره یو ځای نشول. ورس پر ورس دوی په منځ کې ډلې ټپلې په زیاتی دوی ورس پر دوی تر اوسه پر لدې نه دراوتلی چې د جمهوریت دی وخت انتقادونه تصفیه کی، یعنی له ماضي کې لا بند پاتې دي. نو امید په څه کې شته چې دغه کسان سره متحد شي، یو لاس شي او د افغانستان غم وکړي او یو لنړیوالو سره راشه در شو؟
شبار صاحب دلته صرف دغه یو لاس شل یا دیس نفره هغه بهرني اجنټان چې همیشه به یا به د ایران پیسې خوړي یا به د هند خوړي یا به د پاکستان ترکیې یا د روسیې هر چا سي خوړلی، دا کسان اصلا د افغانستان د خلکو لپاره مهمه نه دي. دغه نن بغیر د افغانستان ۱۲۰ میلیونه خلک دي چې هغوی باید تصمیم ونیسي. نو او موږ نه شو کولای چې دا ډلې مثلا کوم هغه بیا څو څیري چې د هغه له دې هغه نه له نظر نه مثلا پیسه هغه کو محرومه کړو په هغه موقف کې موږ نه یو، اما مهمه دا ده چې د دنیا هم موږ سره زیاتی کوي، هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې ناسته برابره کوي، خلکو ته ویزې نه ورکوي، کله هم د افغانانو د مدني او سیاسي حرکتونو ناسته برابره کړې نه، ځکه دنیا په همدا رقم لوبه مخته بیایي. اما مهمه دا ده چې بالاخره واقعا افغانان دې ته متوجه شي، دوی مسؤلیت لري او د افغانستان د بقا لپاره او د مشکل د حل لپاره باید سره یو ځای شي، او همدارنګه طالب خپل اهمیت پوسی چې اوس په حاکمیت کې دوی ته مسؤلیت متوجه ده چې د خواره واره خلک چې هر طرف ته په هر نوم باندې چې تللي دي څنګه سره ټولې دروازې خلاصې کړي، د افغانستان د بقا لپاره باید دوی د خلکو سره لاس یو کړي او ولسه د پیسه د مجرم په سترګه ونه ګوري، ځکه چې دوی بیا تداوم پیدا نشي کولای. دوی مجبور شي بیا جمله باندې لاړ شي ځکه چې بل اخره ولس په لاس کار کوي او دوی بل چپا کوي ځکه سي ام دغه پاکستان په رسمیت نه پیژني ام دغه چین خپل هدف لپاره دوی سره په معاملې کې روان ده او ځینې مشکلات لري هغه په رسمیت نه پیژني دغه ماسکو نه پیژني امریکا د نور خلاصه کې چې دوی اتره وصل او دوی ته زمينه سازي مکړه دوی نشي کولای خپل ولس لري نه دوی په رسمیت نه پیژندل. نو دلته ډیر مسائل دي چې هم هغه کسان چې د باندې وتلې که هغه مدني فعالان دي که هغه سیاسي فعالان دي که هغه مسلکي کسان دي واقعا د افغانستان په خاطر باندې نور سره ټول شي او سره یو ځای شي او همدارنګه طالب باید احساسي مسؤلیت وایي کي چې زه نن مسؤلیت لرم چې د افغانستان د پرمختګ په خاطر باندې څه وکړم. دغه څو کسان چې د خپل ځان سره مصروفه دي نه پوهېږم څه رقم اسلام زده کړی او څه رقم هغه کې دا د واکمني والتیا نه لري افغانستان خو له مشکلات سره مخامخ ده، له ولایکو سره مخامخ ده. نن که مثلا بهرني کومک نه خلک خپل ته ژوند له لاسه ورکوي.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
جنبه سب د دې لپاره چې د بحث روسیو ته رسیدلی یو، تاسو څه فکر کوئ؟ طالبان لکه تر اوسه چې ورته ګورو په خپل منځ کې یو موټی متحد او سره یو لاس دي په هر شکل چې دي، د هر چا لخوا سي دي، لیکن د طالبان مخالفین تیتو پرک سره یو لاس نه دي. حتی لس کسان په یو ټویټر سپیس کې هم نظر نه دي. نو آیا فکر نه کوئ چې دغه غوښتنې چې مخکې تاسو ویل چې په افغانستان کې باید د قانون هغه کسان جوړ کړي چې په قانون پوهېږي چې د بیان ازادي وي او دا وي او هغه وي، دا غوښتنې به څرنګه ترلاسه کړي؟
ګوري، موږ کله چې دغه اساسي حقوقو او ازادیګانو باندې غږیږو او طالب ته وایو چې ته دا رعایت کړه، زمون هدف اصلا نه هنی لکه لکه زما هدف او زدید دب پیجنم. زمون دا هدف نه ده چه مونگا غفقانی و فاسد و غاسب و دیر و دیر و جابر و تشپنوم جنگ سالاران و دام هدف ده اغوی سر منگوارو کم اتحادو کو یا کم شای جور کو، ابدا نه. زه ابدا دوی سر پی یولا را قام نیم تلی ننم نزم تبام نه. اما تاسو سره زم مطن شای برده سفیری سب سره خوشحالی یا هر اتحاد چوسی گی زبالتی و کچھ نئی معمولی بیسکارا بایم کوئی او کاتب خوب کده چوسی گیم کنا خبر دیکی نده چه یعنی دسی الٹرناتیو فقط دغدار خلق بی چه در شوراگان جوری کردی تش کنم چه پیس خلق
خو همدغه کسان لکه در سرنگ چه تاسو در زن بسال ورکو همدغه کسان هم سر متحد ندی، همدغه کسان هم فرضاً یو غونډه نه لري، حتی د یوې غونډې په سطح سره متحد نه دي.
دا کار کیږي تر هغه چې زه خبر یم چې برته کار روان دی. هر پدیده خپل داسې یو حالت ته رسیږي چې هغه باید پخه شي، عیني او ذهني شرایطو ته مساعد شي، فراهم شي، کار باید وشي. کار روان دی، یعنی په څو استقامتو کې سازمانونه سره منسجم کیږي، خلک سره واحد کیږي. دغه دا پړاو باید تیر شي، دغه د شوک دوره باید تیره شي. دا کار کیدونکی دی بې له شکه، تاسو هم پوهیږي چې دا کار خامخا کیدونکی دی. اما خبره دې کې ده چې طالب سره چې اوس قدرت دی د افغانستان د خلکو په سرنوشت کې لوبه نه کوي.
خیر، له طالب او بخشه، له طالب خوشتنی خو بیل خبر دی. مثلا ارتوی چه دنجونو مکتب خلاص که تخپل طالبانی مرتوی دوی پخپل لارا روان دی. آخلی کرو خیل چه فکر کبوی چه هل لارا تکبیه هم براشو، آیا هل لارا هم دقیده چه دی طالبانو سیاسی مخالفان سره منسجم او منظم شي، او بیا د هغو طالبانو سره چې هغوی مخکې تاسو وویشل شي، او د قندار طالبان دي او د نور طالبان دي، له د نورو طالبانو سره نږدې شي، او د افغانستان ستونزې او مشکلات تر یو حده پورې حل شي، او که همداسې کړي چې دغه نور کسان به کله سره منسجم او منظم کړي شي؟
خب، یو خو به دوه چې ټول د قندهار طالبان باید موږ ونه وایو چې هغوی مقصد هغه پس هغه قرارگاه یا مرکزیت په قندهار
کلیده
این مرکزیت په قندهار که جو کرده، نو دی خاطره شتا تایویر دینم لری چه کابل که زاد احساس مسئولیت امنیت نکوی، نو زکه قندهار که زای جو کرده چه که دیشی هر دلی چی وی یا موضوع د افغانان باید واقعا سر متحد اسی. هر حق بحرانه لا چه منگه پا مختلف و نمون سر ویشی او موږ ته مختلف ذهنیتونه راکړي، باید بل اخره افغاني و انساني فکر وکړو او د افغانستان لپاره باندې اندېښمن سو، سره یو ځای شو، خپل اختلافات یو طرف ته کیدو او افغانستان ته لومړیتوب پیدا کړي، تر څو پر یو ادرس شي او د میز یو طرف ته کیدو کینی. بل طالبان معلومدار او امیدوار ما چې دوی لاس پکار شو او د سختریزم مخه ونیسي، یو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان په ګټه نه ده. تاسو نور نشئ کولای چې کوم تعریف چې تاسو شریعت نه لري افغانستان باندې تکاته کړئ، ځکه چې افغانستان یوازنی اسلامي مملکت نه ده او اسلام باید غلط تعریف او تعبیر هم نشي. دریم مسله بین ملي ټولنې ته متوجه ده چې د افغانستان اوسنی وضعیت په هر دلیل که دوی ورته دوام ورکوي پایله به دوی ته هم ډېر منفي او خورا ګران قیمته شي. بهتر به همدا وي چې
نړیوالې ټولنې ته به څه زیان ورسي که وضعیت همداسې دوام وکړي.
ګوره د افغانستان اول همدغه غیر قانوني مهاجرین خپل یو سیل ده چې په غربي نړۍ خواته ورځي او دوی سره مختلف مشکلات سره باید مخامخ کیږي او دوی به څنګه هغوی پسلا جذبوي، ځای په ځای کوي، امکانات به برابروي. دی که د مختلفو افکارو کسان هغم دي چې دوی خپل لپاره یو ستونزه ده. په کوم شکل حکومت یا اداره چې په کابل کې روانه ده دغه د افراطیت په زیږندنه کې ډېر یو مهمه رول لوبوي. نه فکر وکړئ چې همدغه القاعده چې په کابل کې ده یو فکر سی ایجاد شوی ده، اوس مرکز کابل ترغتی ده، پاکستان ده په فشار باندې یا په غوښتنه باندې په هر دلیل باندې چه ده دغه فکر زیږونه په اوس خود انټرنیټ دنیا دل دا یو ډیر یو لوی تاثیر اچي د افکار جوړولو کې، د ګروپونو جوړولو کې، انګیزه ورکولو کې، په مخالفت ایجادولو کې، د ګلوبل جهاد ذهنیت ورکول، د خټول هغه مسایل دي چې دنیا ورته سخت نه آرامه ده. بل هم دا د منطقي ممالک ماسکو څه فکر کوي چې د طالبان شتون دوی ته ډېر ارزانه پرېوځي یا دوی ته به لپاره به ډېر ساده وي، دا په دې باندې نه پوهېږي چې بالاخره هغه ګروپونه سي موجوده شه. یو هدف همدا وي چې مرکزي آسیا څنګه د ماسکو وننګول شي، څنګه بیجنګ وننګول شي. ان دا ډېر هم د منطقي مملکتو لپاره به ډېر زر تاثیر ګذاره وي او فارا منطقي لپاره به په اوږدمهاله کې هم یو خطر یو تهدید متوجه ده، ځکه چې دغه افراطي ګروپونه خو چې له بینه لاړ نه سي، سرکوبه نه سي، دا خو دنیا لپاره دردسر جوړوي. خو دې لپاره نه ده چې په افغانستان کې ژوندي پاتې شي، دا د تفکر ایجادول انګېزه. بله
تاسو ماسکو کنګیات کو خو خپل یو ارزونه لري او تر اوسه پورې چورته ګورو درا پرونو لمخې دوی له طالبانو سره سخت برخورد نه کوي، نرم روان دي او فکر کوي چې دا د دوی په ګټه ده. نو هغوی نه پوهیږي چې دا د دوی په زیان دي، لکه څنګه چې تاسو وایئ هغوی باید دوی پوه نشي.
اجازه نه لري دوی همدغه ویره چې دوی لري نو نه غواړي چې ما سره رابطه سره ونلري. تاسو هند ته وګورئ، هند خپل اعتراف وکړ چې موږ پخوانی او اشتباه کړو چې موږ تیر د طالبان حکومت سره لاغ نه درلودل، ځکه چې دوی کوم هغه لري چې پاکستان طالبان د پاکستان په انحصار کې ونه اوسېږي، دوی په خلاف نه کارول شي. نو دوی ځکه په دې مسله کې دا ځل غواړي چې داخل اوسېږي او دوی رابطه سره بالکل نږدې رابطه لري. ګوري که بیجنګ ده که ماسکو ده که دا ټول هغه مملکتو یو غلطه محاسبه کوي، فکر کوي په دې شکل باندې درسته ده. اما مهم هم ده چې دوی همدغه شورای امنیت که سره یو ځای شي، یو دریځ غوره کړي، مطمئن هم د طالبان احساس خطر کوي چې نن دنیا راته یو طرف ته شوې ده. دوی خپل هغه نور اختلافات چې لري په مغه اختلافاتو په اساس باندې نن طالبان یو موقتي ګټه اخلي چې دو طرفه دوی ته رشوت ورکول کېږي او هغوی خپل قدرت ته دوام ورکړی او هغوی فکر کوي چې دنیا ولا موږ ته ضرورت لري، موږ دنیا ته ضرورت نه لرو، نو موږ سه هر شوې دنیا به راسره مني. اما په دې باندې نه پوهېږي چې دنیا څه رقم خپل مخ ګرځي، څنګه د جمهوریت نه وګرځي او څنګه یو لوی سیستم نظام چپاکه او نن لوی سیستم سره مخامخ کی. یعنی دوی فکر کوم چې لا تر اوسه مذاکره نه ده، لکه یو رسل باندې لال به هم د نړۍ ته مشکل جوړولای شي، کله چې دوی احساس د خطر وکړي چې نن دغه ستاشتون ورته خطر ده، نو بیا باغه وخت کې تاسو جدي برخورد کوي. مطلب دا ده چې د افغانستان سیاستوال که هغه بخوانی دي که دا ولس دی او همدارنګه اوسنی واکمنان دي، امیدوارم چې د دنیا په سیاست د دنیا په موجوده تهدیداتو باندې باخبر شي. د افغانستان د بقا او د ثبات لپاره باید یو ځای کار وکړي. نور موږ چاره نه لرو، دنیا موږ کاروي که په خوای موږ کارو که اوس موږ افغانستان کاروي د خپل ګټو لپاره او سبا کولی شي ورته مشکل هم جوړ کړي.
اغلی کړو خیل مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. غوچنباز له تاسو څخه منندویم. تر بلې خپرونې مو زحمت شي بر پخته سپارم.